احمد شبریم سلامونه دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستري محکمې نن پنجشنبه طالبان د ترهګري زوډالو لنونړ لري کړل اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماټیک بریا بللې روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړي وو تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوم لړ وباسي هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي د طالبانو د صنعت او سوداګری سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دوړو هیوادونو ترمنس د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلور ورځې ساتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت د غلام خان بندر لاري دوړخیز سوداګری د دوړو هیوادونو لاري د باور د بارونکو موټرو تګ راتګ بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوې دي په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې په کې داسې پریکړه وشي چې دواړخیزه سوداګري وده وکړي د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشي پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید د امریکا د ول ورډ پولیس چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبري کوي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدل دي رويټرز ورنسلي کې چې امریکایي چارواکي به د روسي په اړه د اروپای ټولنې اندېښنې واوري او د اوکران د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي اروپای مشان د ټرمپ پر هغه ډیپلوماسي خپدي چې د اوکران په جګړه کې خپل اوکران پړ بللای دی د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازي له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبري وکړي ترامپ تر دې وړاندې خبرداري ورکړي چې ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به بریټ پر وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکاو ته ولاړ رويټرز ورنن څرګندوي چې تمره عباس رغچی به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري دا سفر په داس وخت تر سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی روسي ورسره د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي د دې خبرو لمړی پړاو د شنبې پر ورځ د عمان په پلازمین مسقط کې تر سره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رغچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او رغنده وو ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري اسلام آباد وايي په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساس او ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې کړې دي وړاندې به د دې تفصیل درکړو په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې مدني فعال پتنګړه کاکي طالبانو نیولې او په کابل کې یو خبريال راشد کاشفي توقيف کړی
کاشفي پرته کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی
او په دې خبرونه کې
نتر به کلو نتر به کلو ادرس به کلو بیا زموږ په
سرکاري ګړې پنځر
پګړې شل په
بسکران وای د سړو خونو کمښت د سبب شوی چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزان او پلوري نور مطالب هم درو لازم دی راډو سره کوي تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د روسي ستري محکمې نن د افغانستان پر واکمنو طالبانو بندیز لري کړ هغه ډله چې سباندې تقریبا 200 وړاندې ماسکاو د ترهګر سازمان په توګه نومولې و دا اقدام د طالبانو لپاره یو ډیپلوماټیک بریا ده چې په 2003 کال کې د روسي له خوا د ترهګر سازمانونو پولیس کې شامل شوی و چې له دوی سره هر ډول اړیکې د روسي د قانون لمخې د سزا وړ ګرځولې و په ورته وخت کې د طالبانو پلاوی د روسي له خوا کوربه په جوړ شوی و غوندو کې مختلف غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې و. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي دا ځکه چې مسکو هڅه کړې چې ځان د سیمه ییز ځواک د منځګړي په توګه څرګند کړي. روسي چارواکو په دې ورستیو کې د افغانستان د ثبات لپاره له طالبانو سره د شکلتیا اړتیا باندې ټینګار کړی دی. په روسیو کلونو کې د منځنۍ آسیا، قزاقستان او قرغزستان هیوادونو طالبان د ترګر وډلو له څخه لري کړی دی. طالبان په 2020 کال کې په افغانستان کې واک تر لاسه کړ کله چې د امریکا او ناتو ځواکونه د دوه لسیزو جګړو وروسته له افغانستان څخه د غوښتلو په روسيونه یو کې. طالبان په پیل کې د 1990 څخه تر 2001 کال پورې د خپل لومړی واکمنۍ په پرتله د ویډیری منځلاري واکمنۍ ژوند وکړه، خو د 2020 کال د واک له تر لاسه کولو وروسته په شوزو انجونو باندې د بندیزونو لګول پیل کړل. شزی لډیرو دند او عوامه ځایونو څخه منع کړي، په شمول د پارکونو او حمامونو. په داسې حال کې چونجون لښپژم ټولګي څخه وروسته لسته کړو څخه منع شوی دی. دا اقدامات طالبان په نړیواله کچه منځوي کړی دي، که څه هم د دوی حکومت د چین او متحده عربی اماراتو په ګډون له هیوادونو سره ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړي دي. ځینې طالبان د نړیواله ټولنې سره ډیره شکلتیا غوړي او غواړي چې د بهرنی ملاتړ درجل بولو لپاره سخت پالیسي لغوه کړي. په دې ورستیو میاشتو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په مشرۍ د طالبان او امریکا ترمنځ اړیکې زیات شوې دي، چې ډیری د بندیانو تبادله او خشکې دوله عمل دي. د بحران ګروپ د آسیا پروګرام یو لوړ پوړی شننکه ابراهیم بهیس وویل چې د طالبانو د ترهګری ډلې په توګه لالس څخه لري کول له کابل سره د سوداګری او سیاسي اړیکو لپاره قانوني خنډ او د هغې لري کول د اړیکو د شکولو لپاره د مسکو لیوالتیا مناقصوي. د جنوبی آسیا شننکی مایکل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس وویل چې د روسي اقدام بنسټیز نه و، چې ډیری هیوادونو هیڅ کله په رسمي ډول طالبان د ترهګر سازمان په توګه نو نومولي. په ورته وخت کې هغه دا پریکړه چې اوس دوی له لسته لري شوې دي د دواړخیزو اړیکو لپاره د دواړو لپاره ګټه ګټه بللې ده. د روسیې لپاره کوګلمن وویل چې دا به د باور جوړونې اقدام په توګه کار وکړي چې د لا زیاتو شکلتیا لپاره لار هوار کړي او ماسکو ته ورتیا ورکړي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په شته توګه خوندي کړي. په ځانګړي توګه د اسلامي دولت خراسان په څیر د روسیې ضد ترهګریزو ډلو په اړه ماسکو اندېښنې لري. کوګلمن بیا وویل په عین حال کې د طالبانو لپاره د محکمې پریکړه د مشروعیت لوړولو پایله ده چې دوی کول شي د دوی د واکمنۍ د نړیوالو منلو لپاره ترې ګټه پورته کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو ستراتیژیکو مسایلو یې بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخي ومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا تر سره شوه. د پاکستان د پلاوی مشیر افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشیر طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مولا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صادق خان وای ل طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پانه په خواني ټوئیټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمایزو موضوعاتو خبرې کړې دي. کته هم د دغه خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپریس ټریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غوړسپانی لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلارې کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانه د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلی چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریض کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابر کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بیا اساس بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې ورستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څېړنیز راپور راپور لمخه یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوی و چې په میاشتنۍ کچا 13 کلونو کې داشمیر به ساری وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیل زاد ویلي با خبر او کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورو سیمو ته ګواښ پېښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد اندېښنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر در سره شریکو.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرګند کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړې او کورنۍ کړې هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بس مترکی نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د مخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د ارازینه سمبالیدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل چې په هغه وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوز د استخباراتي بنسټ په نو وخت باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه پخښتونه د داعش د سیده لچې د کرخ هغه کېدل دا په کله هم په هغه وخت کې کره معلومات وو چې په هغه وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمه هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوی. ولی دوی په عمل کې د هغه نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب هم دې ته په کتو فکر کوي کوو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي؟ راځي تاسو وایي چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه سپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړئ سي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنیو حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کوم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانی کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. را به شو دي چې طالبان دا ورتیا لري او کنه طالبانو کدا ورتیا درلودل نو تر اوسه پورې به متکن ثابت کړی وای لکه کم ووټ شي دوی په دوحه کې کړه او چې ټولې تورستی ډلې به دوه مهاري او هغه ته به پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي ولی موږ عملاً ګورو چې لدې سره چې دوی هغه نه دي کړی چې د دوی مخه ډب کی دوی خپل اوس عملاً د دونه متاثر دي او د داعش وتوانه د چ په مختلفو زاینو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کی او تا په زینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکی ارزښت د پغو باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړی. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخنۍ د تر سره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا په ماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملاً د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراض دي دوی هم خپل پټي اړیکې د داعش سره جوړی کړی دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د پایلې تر سهي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډلري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملاً مبارزه
وکړي. یو شی ښکارا ده چې امریکایي چارواکو او ایرانی چارواکو له داعش سره د طالبان مبارزه بیا استایل او د پام وړ بللې ده او روسي پښتنه داسې کوم شنواره چې دا بسر راټول کړي او ګډ نشي پاکستان څه غواړي په دې کار سره تر لاسه کړي. ایا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې ک په افغانستان کې ګډوډي او ناامني دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د خاغلي خلیل زاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راوړيږي.
پاکستان د مختلفو تاکتیکونو نه ګټه پورته کړي ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش د ملي تجهیز او د خونو روزنه پاک لبانه ده هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لړکی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیری اړیکې د د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزه په پیلامه باندې پرمخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوای هم نیولې وو بیان ویل دي. د یو خیریه بنسټ مشاو د خواله رسنیو فعال افغانی ول اصل کناډایي ندیم نور چې په پتینګړه کاکي مشهور ده نیول شوې ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لا سجې رډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدي رډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولې او بندیان کړې دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشري او د خواله رسنیو فعالې افغاني ولاس له کاناډایي ندیمې نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولې او بندي کړې ده. نوموړي چې په پتینګړه کاکې هم مشهور ده ورورې داستان د اپریل په ولسمه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 30مې نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د دې ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې غک خورسي خو د خور د نیول کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوسی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو له خوا نیول شوی و. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره فعال ده وروستۍ ځلې د 1403 کال د دلوي په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړې و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځي پر خلکو وسلې مه راباسي او د خلکو زړونه وګټي. نوموړي په 2019 کال کې له کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوې و خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتګ درلود. بلخوا د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبريال راشد کاشفی هم د دوهم ځل لپاره نیولای او بندې کړای دی. دغه مرکز د پنځمه پورز د اپریل په 18 په خپل ایکس باندې خبر کړي بیان کې د نوموړي په نیولو او د دوی پټکو ناڅرګن ځای ته پر لیکدولو اندېښنه خوده لی او زیاته کړې ده چې د اوسنۍ واکمنو داخلنه نه یوازې د خبر اعلانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکارا سرغړونه ده، بلکې د افغان خبر اعلانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبر اعلانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کیږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د تور زور په دی خوا په زندان کې دی. له بده مرغه په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیل خبر اعلان نشي. دا خبر اعلان چې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي، کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفی وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفی تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاس کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې و چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان بهولا مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبريال تر اوسه د هغه د کار لامل نه دی نیول سوای. په ورته وخت کې د بشري حقوقو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. له دې ډلې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو څنګ مسولې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړي توګه خطرناکه ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیې له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقوقو مدافعان، خبريالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران پر جنوب ختیځ شارد نپرو د روسي د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې دوه مېرمنې وشل شوې او د درې ماشومانو په ګډون شپاړستنه ټپيان شوې دي. د سیمه والی سر هلي ساک پر خپل ټيليګرام چینل لیکلي چې د پرونی بریټ د ټپيانو لړلې 15 تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوې دي. د دې نپرو شاروال ویلي چې بریټ د شاروالي وداني ته په سلمتري واټن کې شوې چې لکبلې د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوې دي. په دې ترڅ کې د امریکا دول وړپوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله د غشار تر رسیدلې دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو د سنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویټکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. روټرز لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسي پړه د اروپای ټولنې اندیشنې ووري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي. اروپای مشان د ټرمپ پر هغه ډیپلوماسي خپدي چې د اوکراین په جګړه کې خپل اوکراین پړ بلل دي. البته د امریکا د دوه مشان به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کروندګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وايي لدی عمل ارزي چې خپل محصولات د خوساکې دوله ویری په ډیره ارزانه بیه وپلوري یا پاکستان ته پټیټه بیه صادر کړي. په افغانستان کې شاوخوا 15 اپسول کې خلک په کرهنی پختي ول په دې هواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
لسر په کیلو لسر په کیلو ادرس وایي.
کابل بودخاک تلو لاری د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد کورته سبزی او ترکاری
شاخه یاد انا پکیو پیاسی واچرو نه کارا کټیار به را دا شیر بازار سي
څو کې کړو وطن
شپګ اډیشن نه
نو وړای چې د افغانستان څو گاونډیو هیوادونو کې وخت تیر کړی وای سبزی او ترکاری دلته ډیر ارزانه ده. خالد د سینو سبزی او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
ترکاری چې ده لکه نانا دړیا مل سرخک نوش پیاز د راځي په 15 روپۍ ګډه او پیاز چې ده یو سل څلوېښت روپۍ کچالو چې دی یو سل پنځوس روپۍ او د بادرنګ چې دی بادرنګ دوه کیلو په دیرش روپۍ ورکوي ډوګان چې دا چارک په اتیا روپۍ دی او د غټه ګندنه چې ده یعنی غټه ګډۍ دا چې ګډۍ په لس روپۍ ده.
یادونه ده چې په کابل کې په هر موسم کې سبزی او ترکاری ارزانه نه وي. په ژمي کې ګرانی کې خو چې فصل یې وي او د اکثرو ولایتونو یو ځای پخیږي بیا ډېره ارزانه وي. د افغانستان ډېری سبزی او ترکاری په دوبی کې پخیږي. که څه هم عام خلک خوښ دي چې په ارزانه به یې اخلي خو کروندګر وایي څومره چې خولې تویوي هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی وایي حاصلات یې ښه دي خو مارکیټ ورته نشته او اړ دي چې د خوسا کېدو له ویرې ارزانه وپلوري. دا کروندګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري. د هرات ولایت یو کروندګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سفت خانه نداریم و روند
متاسفانه ما به مفت بیا هم مجبور شوی و چه خرسی کو زکا سری خونی نشتا لچارواکو هیله کو چه همکاری و کلی و سری خونی را تا جوری بی چو محصولات مو خراب نشی و زیان و نکلو
به ما سفت خانه جور کنه تا که خدا نخسته از این بعد محصولات مو خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
د کندهار ولایت یو کروندګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي
مردا ترکاری کرو پنجان دی بیاندې رومان اندوانې چم خیال بدرنګ دا شان کرو نو په دوی کې مردا زاینه لرو چې دا زمي د پاره وساتو نو مردا حکومت صدا غواړو چې مرته شونی جوړی کې او چې مردا خپل سوځبار پکښ وساتو.
که څه هم کرشمیری نه دی معلوم خو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت مخکې په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له څلورو کسانو درې په کرنه بوخت دي. دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جانل کوزي په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی مشکل برق دی مونږه چلیر ساته برق نه لرو سړې خونې چلیر ساته برق ته ضرورت لري او په جنراتورونو باندې برق سولرونه او په دې باندې سړخانه نه فعالیږي نو لوی مشکل دا دی.
افغانستان ډیر پر وارداتي بریښنا متکی دی او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% بریښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. په دغه وخت کې د جوړو شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم د ستونزو تېدوي. په کندز ولایت کې د یوې سړي خونې خاوند ایوب خالد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده.
سرطانه جده پا ده سفاس برق بانده چلیگی دیر قوی برق ورده پکارده تقریبا پا یو ساعت که 15 کلووات برق مصرف لری ده منگ سرطانه و ده برق برای که پا غیر که ارسه که منگ دیر مشکلات لرو کلا کلا برق نی کلا پس ده دیوا گرمی گی برخونه زیپا کی گی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونی مسولین وایي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډیری سبزی، ترکاری او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادریږي. هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بیرته بل وړه بیه دغه هیواد ته وارديږي. دا هغه څه دی چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د سبزیو او میوې یو پلورونکی چې دا هم خالد نومیږي تاییدوي.
سل فیصد صحیح ده خود سبزی نه انار دو ساتی و زمونږ انار دوره وړي ساتلی دلته یخې دي سیوان کابلی سیوان د تراژي ساتي.
دا چې دا مهال په افغانستان کې څومره سړي خونې شته او د دوی اړتیاو ته په کتو په دې برخه کې څه اقدامات شوي په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. مخکې بیا دغه وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړي خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي او یو شمېر یې اوس غیر فعال دي. خدا چې ولې غیر فعال دي لامل یې نه وښودلی چې ممکن دې راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره همدا د برېښنا د کمښت او کمزورتیا ستونزه وي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلس رسای د دوی غونډیتو په ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره